په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالی کال ملي بودیجې مساوده تصویب کړله. السلام علیکم، دا د خبرونې د سره موضوع ده. نور مسایل هم څېړو. په پیل کې د فریبا ظاهر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډله ییزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د امریکا سنا نن هم د ولسمشر ټرمپ د استیزا پروسې په اړه بحث ته دوام ورکوي، او په چین کې د مرګونو ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خبرونو تفصیل. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډله ییزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د روزګان د چینار تو ولسوال فیض محمد حنیفی نن سهار ازادي رادیو ته وویل دی وایي چې تیر شپه شاوخوا یو بجه طالبانو د چینار تو ولسوالۍ د بالای سر پر پوستو بریدونه وکړل. دی وایي په یو برید کې څلور پولیس وژل شوي دي، او په بل برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ښاغلي حنیفي په خبره دا بریدونه د افغان ځواکونو لخوا په شاد تمبول شوي دي، او زیاتوي چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېرې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال مخالفین ووژل شول. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته با ساعت 11:50 ضربات هوایی بالای مخفیگاه دشمن در مربوطات ولسوالی میوند ولایت کندهار صورت گرفته که در نتیجه تعداد 14 تن شده افغان به هلاکت رسیده.
د شغل علوی په خبره په دې بریدونو کې د دوه وسلوال مخالفین ټپیان سوي دي، او همې یو اندازه وسلو مهمات لمنځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د 19 کلونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان نن له متحده عرب امارات سره مسابقه لري. د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې په چا وګټل او لمړی یې بیټنګ پیل کړ. افغان لوبغاړو په 48 اورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 248 منډې کړې. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې ابراهیم ځدران وکړې. د په 121 توپونو و اتیا منډې وکړې. دا پر روان جام کې د افغانستان د 19 کلونو د ټیم دوهمه سیالي ده. دوی لمړی سیالي په وو وکټونو له کوربه هیواد جنوبي افریقا څخه ګټلې و. زموږ غلزه د رادیو ری د امریکا سنا نن هم د ولسمشر ټرمپ د استیزا پروسې په اړه بحث ته دوام ورکوي. د سنا جرګه پر دې غور کوي چې د ولسمشر د استیزا محاکمه څه ډول پر مخ ولاړه سي. د جرګې تر اوږدو بحثونو وروسته د استیزا اصول تایید کړي، او د ډیموکراتانو هڅې یې رد کړي چې غوښتل یې مهم شاهدان دي ور وغوښتل سي. د امریکا استازو جرګې تېره میاشت د ټرمپ د استیزا غوښتنه وکړه، پر د تور و چې له واکه یې ناوړه استفاده کړې او ځینو معلوماتو ته د لاسرسي په خاطر یې د کانګرس مخه نیولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټول تورونه رد کړي دي. د امریکا په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت دی. سنا به شپږ ورځې د استیزا پروسه پر مخ یوسي. د رویټرز خبري اژانس د نظر پوښتنې له مخې د ټرمپ د استیزا په اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو نظر نه دی بدل سوی، او ټول خپل د ګوند له رسمي دریځ سره سم له دې قضیې سره چلند کوي. تر دې مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیزا سوي، خو تر اوسه هیڅ ولسمشر له واکه نه دی لرې سوی. په چین کې د مرګونی ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې 440 کسان په تنفسي ناروغي او نوي ویروس اخته شوي دي. د چین د ملي روغتیا د کمیسیون مرستیال وزیر لی بین وایي دی وایي موږ په دې نوي ویروس ته پوهېدو پروسه لرو. موږ باید د دې ساري ناروغۍ اوسنی وضعیت او ساینسي شواهدو ته وګورو چې مخنیوی او بشپړه درملنه یې رامنځته کړو. د روغتیا نړیوالې ادارې نن د نوي ویروس په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د چین چارواکو وهان ایالت د تګ راتګ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی دی. دا ښار د یو مرګونی ویروس مرکز دی. نوی کشف سوی ویروس کورونا ویروس بلل کېږي. ویل کېږي چې دا ویروس د ساله لارې له یوه کس څخه بل ته انتقالېږي. دغه ویروس تېر کال د چین په وهان ایالت کې لومړی ځل وپېژندل سو، او وروسته د پیکینګ، شانګهای او مکاو په ګډون د چین ښارونو ته او همدارز امریکا، تایلند، جنوبي کوریا، جاپان او تایوان ته خپور. چین تر 2000 زیات کسان جلا کړي چې له ناروغانو سره په تماس کې وو. د قزاقستان په ګډون یو شمېر هیوادونو پر هوایي ډګرونو له چین وتلونکو مسافرو معاینه کول پیل کړی دي. او د خبريالانو سیمایز او نړیوالې ادارې وایي د پاکستان د تروریزم ضد محکمې د دې هیواد یو خبريال د ممنوع خبرونه او ادبیاتو د لرلو په جرم محکوم کړ. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون او د پاکستان د خبريالانو ټولنې د اعلامیې له مخې د نئی بات ورځپاڼې خبريال نصر الله چودري چې د تیر کال د نومبر په 11مه د جهاد مجلو د انتقال په تور په کراچي کې نیول شوی وو، د پاکستان د تروریزم ضد محکمې د 1999 کال د قانون پر اساس په 15 کاله حبس او 3000 پاکستانی روپۍ او جریمې په ورکړه محکوم سو. شغلی چودري تورن چې د مذهبي کرکې د خبرونکو تبلیغاتو ممنوع نشرات له ځان سره لرل او د القاعده شبکې له مشر خالد مکشي سره یې اړیکه درلوده. نصر الله چودري دا تورونه ردوي. د پاکستان د خبريالانو ټولنې د شغلی چودري د محکومیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې او هغه د حکومت لخوا د آزاد رسنیو د چپولو یو بل بیلګه بلله ده. د خبرونو پای
تاسیا زادی رادیو تواجی است. د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالي کال ملي بودیجې مساوده تصویب کړه. دا همروی چې جمهور ریاست وی ولس مشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې له وسلوال طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم خبري وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولس مشران تاسو
ځینې څارونکي د سویس په غونډه کې د ولس مشر ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د سولې لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
په کونړ کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو.
د سولې نه مخکې مخکې د لپاره چې د خېلو غاړو په یو بل باندې باور پیدا شي او ولسونه مطمئن شي موږ اوربان غواړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ استیزا د دواړو ګوندونو په لفظي شخړې سره پیل شوه. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلې سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالي کال ملي بودیجې مسوده تصویب کړله. دغه بودیجه 423 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 298 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 119 میلیارد پراختیایي بودیجه جوړوي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
له ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته بل اخر ولسی جرګې د 1399 مالی کال د ملي بودیجې مسوده له بي میاشتې بحث وروسته د رايو په اکثریت تصویب کړه. ټاکل شوی و چې په دغه بودیجې نن چهار شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پراخ بحثونه وسی، خو جنو وکیلانو د بودیجې د نه متوازنوالي له امله په خپلو اعتراضونو سره د بحث مخه اړډاب کړه. بل اخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بودیجه د 101 حاضر وکیلانو رای اخیستنې ته وړاندې کړه چې 101 تایید، 15 مخالفه او 23 ممتنی رای خپلې کړې. ښاغلی رحمانی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
د 1399 مالی کال د بودیجې مسوده شاوخوا 423 میلیارد افغانۍ ده چې 298 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 119 میلیارد پراختیایي بودیجه کې د تایید لپاره وړاندې کوو. موافق شین، مخالف سور کارت. بودیجه د رایو په اکثریت تصویب
شوه.
یو شمیر وکیلانو دغه بودیجه غیر متوازنه بلله او ټینګار یې کاوه چې په ملي بودیجه کې په شخصي سپارښتنو ځینې پروژې زیاتې سوي او ځینې کمې سوي دي. د لوګر د خلکو استازی شاپور حسنزای:
موږ داسې وکیل صاحبان دي چې معلومې ورسره کړي دي چې هغوی به خپلې پروژې نیولي. رئیس په چایخانه کې د مالي وزیر صاحب کسان رالیږلي دي، اوس پروژې جای په جای کوي. نو دا خو نه انصاف ده، نه قانون ده، نه څه ده.
خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې اړه یې له مالیې وزارت سره منظمې ناستې درلودې او د بودیجې توازن ته یې ځانګړی پام کړی. د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال بکتاش ایشی ازادي راډیو ته وویل چې په نوې بودیجه کې د یو نوي کوډ پالیسي مشخصه شوې او ولسمشر نسی کولای له 2 میلیاردو افغانیو زیات لګښت وکړي.
د ولسی جرګې ولسمې دورې په دې باندې پریکړه وکړه چې د موضوع د روڼتیا لپاره یو نوی احتیاطي کوډ پالیسي مشخصه. د نوې پالیسۍ له مخې اوس څوک نشي کولای چې له نورو احتیاطي کوډونو نه یو نوی کوډ ته پیسې تعدیل کړي.
ښاغلی ایس چې زیاتوي د جدي اړتیا په صورت کې ولسمشر باید له یو نویم کوټ څخه له ټاکلي حده زیات لګښت لپاره د ولسي جرګې د مالي بودیجې کمیسیون تایید له ځان سره ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د ولسي جرګې له لوري د ملي بودیجې د تصویب هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې له قانون سره سم د صلاحیتونو محدودول د وکیلانو واک دی او دوی ورسره ستونزه نه لري.
صلاحیتونه لمخې د محدودیتونو واردول او پکې کمواله راوستل د ولسی جرګې لعام او تام صلاحیتونو څخه دي. کچیر دوی په دې اړه قانوني تصمیم نیولای وي موږ ورسره هیڅ ستونزه نه لرو.
ولسی جرګې داسې مهال د ملي بودیجې مسوده تصویب کړه چې په غور ولایت کې دغه ولایت په بودیجې کې د نه پاملرنې له امله له تیرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه روان دي.
ومردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1999 ملي کال ملي بودیجې مسوده تصویب کړله. خو ځینو وکیلانو شکایت کړی دی چې په دې مسوده کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. مالی وزارت د ولسی جرګې د دې اقدام هرکلی کړی دی. د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او امنیتي حالاتو د سویس په داوس ښار کې هم په امنیتي کانفرنس کې خبرې کیږي. بلخو نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اقتصاد له یو مبهم حالت سره مخامخ دی. دې بانک په نوي راپور کې ویلي چې دغه هیواد به د راتلونکو کلونو په مخه د نړیوالو ډیرو مالي مرستو ته اړتیا ولري. نوریاس نوري په سټوډیو کې د پرې اړه نور تفصیل له دس خبرو.
نړیوال بانک وایي افغانستان له اقتصادي پلوه له یو مبهم حالت سره مخامخ دی او دلیل هم تر ډیره دا دی چې په دې هیواد کې سیاسي وضعیت د تغییر په حال کې دی او د سولې لرلید هم څرګند نه دی. نړیوال بانک د اقتصادي ودې په اړه په راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې دغه وضعیت د هیواد پر اقتصاد ډیر اغیز کړی دی. په راپور کې نړیوال بانک دې ته هم اشاره کړې چې په داسې حال کې چې افغانستان له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، مهمو مرسته کوونکو داسې نښې ښودلې چې نیت لري له دې هیواد سره خپلې مرستې تر ډیره کمې کړي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د افغانستان اقتصادي وده په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 2.9 وه او هغه هم د کرنې د سکتور له برکته چې د 2013 میلادي کال له وچکالۍ وروسته بیرته رغول شوی دی. خو د دې بانک په وینا په دې یعنی د 2019 کال په افغانستان کې بیوزلی ډیره زیاته وه. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر هنری کلارلی وویل افغانستان بیړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري تر څو د خلکو د ژوند د سطحې د لوړېدو او د بېوزلۍ د اندازې د کمولو هڅې ګړندۍ شي. نړیوال بانک دغه راز اټکل کړی چې 2020 میلادي کال به د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 3.3 ته ورسیږي، هغه هم په دې پورې تړلې چې وچکالي کمه شي او خصوصي سکتور ته وده ورکړل شي او هم د ولسمشرۍ د جنجالي انتخابات تو نتیجه بالاخره اعلان شي.
ډیر مننه. ومردل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد له یو مبهم حالت سره مخامخ دی او دغه بانک په خپل نوي راپور کې دا یادونه کړې چې دغه هیواد به د راتلونکو کلونو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جمهوری ریاست ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. امید ظاهر مل او نور تفصیل.
د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه د ولسمشر غنی د اقتصاد نړیوالې غونډې په 50مه ناسته کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي مطرح کړي. نن د دې غونډې لومړۍ ورځ ده او پکې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو هم ګډون کړی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په داوس ښار کې د افغانستان د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان او نړیوالو متحدانو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي.
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه، تروریزم اوس د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده، د دې همکاري د راجلبولو لپاره به هم ولسمشران تاسو
د خغلی میناپال په خبره ولسمشر په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته سونزو او خندونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره به هم یاد شي. د اقتصاد نړیواله غونډه هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو په ګډون د سویس په داوس ښار کې کیږي او څلور ورځې دوام کوي. د دې غونډې اصلي موخه د اقتصادي پرمختګونو ارزونه او تر خوای په دې غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو د اصلي ستونزو او په دې برخه کې د شته خنډونو لپاره بحث او ورته د حل لارو پیدا کول دي. څکل هم د ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په ګډون د اقتصاد نړیواله غونډه کې د نړۍ د یو سل ولس هیوادونو مشرانو او نږدې 3000 استازیو ګډون کړی دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان ولسمشر به د پاکستان له لومړي وزیر سره د دې غونډې په څنډه کې وګوري کنه، خو عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ په اړه غږېدلی دی. د دې غونډې له پیل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره کتلي او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. عمران خان ډونالد ټرمپ سره په خبرو کې ویلي، هیواد له امریکا سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو شان نظر لري. د پاکستان صدر اعظم ویلي، امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان دغه شان د افغان سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. دی وایي البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم لیک ته لیواله یو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سولې په اړه د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان همکارۍ ته داسې مهال خوښ پریښي چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو روان دی. خو طالبانو له دې خبرو وړاندې ویلي، د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. د افغانستان حکومت بیا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان څنډې ته شوی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه ډول نړیوالو کنفرانسونو کې د افغانستان د حکومت ګډون مهم ګڼي. د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل،
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله د افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ییزه کچه همدارنګې په نړیواله سطحه باندې ډیره مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د امریکا او ملل متحد او چین او روسیا او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لحاظ حضور لري، نو دوی زمونږ په دې هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان دپاره، یعنی د صلح لپاره ډېر اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دی او غواړي چې په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي.
امین صاحب، راپورونه دا موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمې بلل کېدلی شي؟
خبر ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کوم داخل مملکت دغه په نړیواله سطحه امریکا او په سیمه ییزه کچه د پاکستان دی، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دغه ډېر زیات خوشرمنځته کوي. ته دغه چېرته په وفقیت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري خوشبینی رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د ګاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
او په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبور هم بلل شو. په ځانګړي ډول مثلا د افغانستان حکومت ته خصوصا د ولسمشر غنی په دې وروستیو اقداماتو چې 15 کلونو کې ترسره کړل، یعنی د پاکستان هغه اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطحې تراوس د دوی هغه پولي واحد په افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې حتی د چلخت په سطحه باندې و هغه بیخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوی رواني خبري اترې. پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دی او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په طرف کې بدلوي او دوی به خپلې ګټې بلاخره دی وبل لاره نه بخامخه راځي چې کوم وسه پوری په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندي کړی دی مجبور دی د نو وروسته افغانستان په صلح کې خپل ځای ولري.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین وو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې د معاصر افغانستان او د وسلولو طالبانو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې افغانستان بدل سوی او طالبان باید له دې تغییر سره ځان عیار کړي. آیا د طالبانو نظر بدل سوی؟ فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي له هغو کسانو د چې په دوحه او مسکو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په مخامخ غونډو کې ناسته وه. آیا دا فکر کوي چې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی؟ فوزیه کوفي آزادی راډیو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې پتیلې چې په هغوی کې ځینې کسانو خپلې تېروتنې منلې او پوهېدلې چې د ښځو او په عمومي ډول د افغانانو په وړاندې دریځ ناسم و. خو کوفي وایي دا مهمه ده چې هغوی له خپلو تېروتنو زده کړه وکړي او د نننی افغانستان له شرایطو سره ځان سم کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې پر ډیپلوماټیکو او سیاسي چوکیو کار کړی باور لري چې د وخت له تېرېدو سره د طالبانو په نظریاتو کې بدلون راغلی دی. د بیلګې په ډول عبدالحکیم مجاهد وایي طالبانو یو وخت په اخبار کې خپل عکسونه نه چاپول او ټلویزیون ته یې اجازه نه ورکوله، خو هغوی اوس په رسنیو کې خپل عکسونه چاپوي او پر یوټیوب چې یو وخت د طالبانو له نظره یو منفوره شبکه وه خپل نظریات خپروي. دا د طالبانو په سیاست کې لوی تغییر دی. خو ځینې کارپوهان دا نظر چې وسلوال طالبان له ټولنیزو رسنیو انټرنیټي سایټونو او ټلویزیونونو بیانونه خبروي نو بدل شوی موافق نه دي.
نشانه ای که ما شاهد باشیم این از موضع خود عدول کرده ما شاهد نیستیم.
مثلا در کابل پرو شخصی پانتون که استاد علی امیلی وایی چه وصلوال طالبان در کار در خپلی چکره در تبلیغ لپاره کوینه در چه در حقوی نظر بدل شویده. کله چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روز جوړی مسله مطرح کیږي ډیر افغانان د شوسو د تعلیم او د کار حق د رسنیو او بیان د ازادۍ انتخاباتو اساسي قانون او په افغانستان کې د منتخبي ولسی جرګې انتخابي حکومت او ازادي او بې طرفه مقننه قوې د راتلونکو په اړه اندېښنې څرګندوي. د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. دا سره لدې چې په دې باور ده چې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی، غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې موافقه کوي نو د دواړو خواو تعهد د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا تضمین شي. په دې ډول به د کوفي له نظره د افغانانو هغه حقونه چې په وروستیو 30 کلونو کې ورته رسیدلي خوندي پاتې شي.
په کونړ کې پلسګونو کسانو د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. تفصیل له روح الله انوري.
دا د هغو پولیسګونو لاریون کوونکو غوګونه دي چې نن د چهارشنبه په سهار د کونړ په مرکز اسداباد کې د دایمي اوربند او د تلپاتې سولې راتلو په ملاتړ مظاهره کړې و. لاریون کوونکو ویل د وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د روانو خبرو هرکلی او ملاتړ کوي، خو د دوی په خبره چې د دایمي اوربند سره افغانان د سولې هدف ته زر رسیدای شي. مولوی زیا الرحمن الایار ازادي رادیو ته ویل
د سولې نه مخکې مخکې د پاره چې د خېلو غاړو په یو بل باندې باور پیدا شي او ولسونه مطمئن شي مونږه اوربان غاړو. اوربان هغه عمل دی چې په خپل باندې سولې ده او د سولې مهم رکن دی. باید خارجین، طالبان، حکومت او ټول خېلو غاړي او اوربان باندې توافق وکړي.
لاریون کوونکې وایي د تاوتریخوالي کمواله ورته ځکه د منلو وړ نه دی چې پکې بیا هم د افغانانو وینه تویږي، نو دوی ځکه د تلپاتې سولې راتلو د پاره د دایمي اوربان غوښتنه کوي. مولوی محمد اجمل وایي
د تاوتریخوالي مقصد خدای دې کمخې 50 وجل کېدل وسل شل مړ شي، کمخې شل وجل کېدل وسل لس مړ شي، من کاملا اوربان غواړم.
لاریون کوونکو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د خپل منځي خبرو د پیل کولو غوښتنه هم وکړه. یاد لاریون د سهار په لسو بجو له کرهالی پل پیل او د یو ساعت دوام وروسته د شهیدانو په چوک کې پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
منم اولاد کندار ولایت میوان ولسوالی وسیع فلحال کو میوان ولسوالی کی میں وہ تم بتایا تھا فی الحال برحال آیا ماں مشینہ نہیں جرا کول سے سلام علیکم سلام خبر ہے
امریکہ دولس مشر ڈونالڈ ٹرمپ دے استیزہ بہیر دوڑ گندون د لفظین اندروی پمنس کے پائل سو ٹرمپ د امریکہ دریم ولس مشر دے چی په تاریخ کی استیزہ کی جی اس منت سروند موضوع تقریب کړي سروند سے پپل کی درس راتوے چې د دوڑ گندون ترمنز د ناندری پرڅدی
مننه سالی صاحب اول به دا وایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزار رسمي بهیر پیرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزار کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوری پالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو مقرراتو او نورو مسلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرۍ وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې د محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلانو بالاخره وخت پیدا کړ چې خپله دفاعیه وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دوی وی نن به موږ یو لارښودونکی پریکړلیک په پام کې ونیسو تصویب به کو چې په اساس به د محاکمې لمړی بهیر جوړ شي. دا لمړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهداف ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف بې پریتوب او تاریخي مخینه ته د ورزنیو ګوندی شور او هلو ځلو په نسبت لومړیتوب برکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his
plan. دای وای د جمهور غشتونکو مشر اشاره البته په سنا جرګه کې مکانل ته و د محاکمه د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه یعنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان ښکاره کړي. د هغه پلان یعنی د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ډیزاین شوی وي.
څروان صاحب د استیزا یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمې یا استیزا بهیر به له یکشنبې پرته چې رخصتي ده د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمې مشري به د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو اوه کسیز منتخب پلاوی د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالو انو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایي چې ټرمپ ولې استیزا کیږي، پر د څه تورونه پورې دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استیزاد دوسیه سنا جرګې ته واستول. په ټرمپ دا تورونه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. په ټرمپ تور دی چې په زیلینسکی فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی دی. جو بایدن د امریکا د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ پر ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ټرمپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
لیسمت سروان نمانه په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرو.
د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1999 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیا بودیجه جوړوي. د افغانستان د مالی وزارت د اقدام هرکلی کړی. په همدې کې د غور ولایت سلګونو اوسیدونکو نن سهار اعتراض وکړ چې د 1999 لمریز مالی کال په بودیجه کې د هرات غور لوی لارې د جوړېدو او د برېښنا بند جوړېدو چارې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د همدې اعتراض په ترڅ کې د غور ولایت د ټولو دولتي ادارو دروازې او بازارونه وتړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز یې کشف او لمنځه وړی. د دې ریاست په ویلامی کې چې نن خبره سوې راغلې د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د لوګر ولایت په مرکز کې د بابوس کلی په مربوطاتو کې د ماین جوړولو دا مرکز لمنځه وړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا سنا نن هم د ولسمشر ټرمپ د استیزا پروسې په اړه بحث ته دوام ورکوي. د سنا جرګه پر دې غور کوي چې د ولسمشر د استیزا محاکمه څه ډول پر مخ ولاړه سي. دغه جرګې تر اوږدو بحثونو وروسته د استیزا اصول تایید کړي او د ډیموکراتانو هڅې رد کړي چې غوښتل مهم شاهدان دي ور وغوښتل سي. او په چین کې د مرګونو ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالۍ د کندهار په مرکز کې د خوانزي کلب تر نامه لاندې د شپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا یاد سیالۍ د کندهار په وطن لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو لوبو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د افغانستان د پارا اولمپیک دوه لوبغاړي د ټوکیو 2006 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالیو ته غوره شول. د افغانستان د پارا اولمپیک د کمیټې مطبوعاتي مسؤل کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دوه لوبو کې یو نجلۍ او یو هلک شامل دي. په پارا اولمپیک لوبو کې تر ډیره معلول لوبغاړي لوبیږي. ښاغلی خوشبین وایي ټاکل شوې ده چې دغه دوه لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې دوبۍ ته سفر وکړي. ښاغلی خوشبین هیله خدا سو یاد لوبغاړي وکړی شي چې افغانستان ته خیل سرولنې ولري. او د مازیا فوټبال ټیم چې په خپل ترکیب کې د افغانستان دوه لوبغاړي هم لري د مالدیف د فوټبال د غوره لیگ اتل ولی خپل کړه. د ورزش نړیوال اژانس د خبر لمخې دغه ټیم چې افغان لوبغاړي اویس اسی او شریف محمد هم پکې شامل دي د مالدیف غوره لیگ سیالیو کې 15-1 په وړاندې مقابل ټیم ته مات ورکړه او 15 ځل لپاره بریا خپل کړه.
په کندز ولایت کې دوه سوداګریز مرکزونه جوړیږي چې له دې سره په دې ولایت کې زیات کسان ګټه پورته کړي. اجمل آریان لسمی اداره پور را لېږلې.
په کندز ښار او امام صاحب ولسوالۍ کې دوه نوي سوداګریز مرکزونه جوړیږي. د کندز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دا دوه سوداګریز مرکزونه د لی تاکا یا د معیشت د ودې پروژې د پلان له مخې په دغه ولایت کې جوړیږي. د نوموړي ادارې د چارواکو په وینا د دې پروژې د پلان له مخې د شمال ختیځ ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې بنسټیزې او تولیدي پروژې پلي کیږي تر څو د کلیوالو اقتصاد وده وکړي او شته ستونزې هوارې شي. د کندز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان په دې اړه وویل:
د ټاکا دوه مرکزونه لوی سنټرونه جوړوي چې په هغې کې به په لسګونو انسانانو ته زموږ خویندو ته کاروبار پیدا شي. دلته به دوکانونه وي، دلته به د وریژو پروسس کولو مرکز سنټر سنتر جوړیږي دلته به د کالینو خرڅولو لپاره سنترونه یو مرکزونه وي او د دې لارې به موږ دغه تجارت ټول هیواد تقسیم کوو او بالاخره به نور هیوادونو ته تقسیم کوو.
بلخوا په کندز کې د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست چارواکي نوموړې پروژه د سیمې ثبات او دغه راز د افغانستان او تاجکستان د خلکو د لا یووالي په برخه کې خورا ارزښتناکه بولي. د دغه ادارې رئیس نظیف الله نظیف په دې اړه وویل:
دغه ډول پروژې چې خلک په کار باندې پکې ګمارل کېږي خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، پرته له شکه چې د سیمې په امنیت او ثبات کې ډېر مهم رول لوبولی شي او له بلې لوري د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره ډېرې مهمه دي.
له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي بیا وایي چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره به د کلیوالو لاسي صنایعو او نورو تولیداتو ته به په سیمه کې نږدې د پلورلو زمینه برابره شي. د نوموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
ای اګ نوید بسیار زیات خوش و، یک پروژه بسیار زیات موفق و تاثیر گذار خواهد بود. کسایی که
دا د کندز خلکو لپاره یو ښه زیری دی او هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وروسته له دې کولی شي خپل لاسي صنایع او نور سیمه ییز تولیدات دغه بازار ته وړاندې کړي او د خپل اقتصاد ته وده ورکړي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې هغه شمیر خلک چې په دې پروژه کې شامل شوي دغه پروژه د کلیوالو د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې ګټوره بولي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل:
خلک لاسي صنایع جوړي کې او هغه مارکیټ ونه لري، بازار ونه لري، هغه لاسي صنایع هیڅ ګټه ونه کړي. دغسې بازار، دغسې شرکونه و خلکو ته په بهبود تمامېږي، د خلکو په ګټه تمامېږي. لاسي صنایع لري، خپل لاسي صنایع په نږدې ترین فرصت باندې بازار ته رسولای شي.
د کندز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي په داسې حال کې د لیتکا پروګرام د پلان له مخې په دغه ولایت کې د سوداګریز مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې په کندز کې د لاسي صنایعو او د نورو سیمه ییزو تولیداتو لپاره کوم ځانګړی مرکز نه و او خلک وایي د دې مرکزونو په جوړولو سره به د بازار نشتوالي له اړخه د صنعتکارو کلیوالو ستونزې هوارې شي.
آزادي راډیو لوونه ترو
تاسو آزادي رادیو ته غوښتس د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې چې په کابل کې دغه پروګرامونه زموږ د همکارانو لخوا برابرېږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلا سویو که پایلې له دې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی او دولت د اټکل ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. د اساسي قانون مونږ لرو. په اساسي قانون کې د اتباع او ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغه سي پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباع هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې آلته ذکر سوی دی. ولی دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکړي، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضاء له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونسو چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یا بشری حق ده چه باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی او دولت دې ته متوجه سي دغه بوت کې یا په دغه اړخ کې ستا دغه د زوف نقاط دي. درېمه موضوع د مظاهره ده چې موږ او تاسې په ګورو چې کله مدني ټولنه راجګېږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجګېږي، لکه ګراني، لکه بېعدالتي، لکه یو زورواک جګېږي په یو د چا زوی وزنی، د یو چا په ناموس تجاوز کېږي او یا د چا ځمکه غصب کېږي. دلته کله چې ولس راجګېږي خپل غږ جګوي، دغه غږ ام محدود کېږي او ام تهدید کېږي او ام اجازه نه ورکوي. نور داسې مثالونه ډېر زیات دي چې دولت باید د بشري حقونو په رعایت کې کوشش وکړي، تلاش وکړي او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دې ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی؟
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، له اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او همدغه سه کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، اغت مجازات تعین سوی دی، او همدغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دی. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص و د دې پوښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشیح سوی دي او په رسمي جریده کې فرضاً دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دي، نو په دې کې له ټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دي چې کله تورن کس نیسی هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس به نیسي، او داسې نسي چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا آزادي سلب کړي او برات زمه حالت دی اصلي دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون، امنیتي ارګانون هغه تورن او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه، هغه اصلي حالت دی چې د هغه بریو زمه حالت دی، باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي، عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 24 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدید چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکی او یا به د نفی کوشش کی. پولیس چې په کم شی باندې ادا کوي، باید هغه پولیس ثابته کی، واضح کی، او بغه په رابطه پولیس خو کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشری حقونو د یو تورن په حق باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي، باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه، د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس چې دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي خپل اواز جګی دغه اواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه اواز د خلکو خپل آزاد نظریات وړاندې کی د دې د اجرا له خاطر اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسی دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسی دغوی مسؤلین تهدید نسی دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده د دوی مسؤلیت زیات دی د دوی رول مهم دی او همدغسې عدلي قضا ارګانونه دي همدغسې قضایي ارګانونه دي او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي دولت دغه رعایت نه کوي دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیګیري کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا او خواست ده کی چې بشری حقونو تضمن سي او د هر چا حق په حقدار ته ورکړل سي نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه 200مه ماده ده چې هیڅ نوعت باید تبعیض ونه سي برابري په هر موضوع کې په هر اړخ کې که هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندي او استخراجوي او بدون د پرسپال دا په بیرون بازارو کې سودا کیږي یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دي چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کو ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي
ډیره مننه خوشحاله اوسئ
مهرباني سي
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر راغله ا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان او نړۍ کې د بانک په تاریخ خبر یاست
په 1912 کال کې ملي بانک رامنځته شو ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډیر زیات لاس راوړنه لري
بانک په یو ټولنه کې څه ارزښت لري
د غلون پازاب او پلیار به پیسې ولې په رقم بل رقم په دې بانک مسله و داسې مسله ده چې به جنجال ده پټ واشه مقدار پیسې چې په کار ورکړی شي ډیره په اسانه طریقې وروخت
او هغه وخت چې بانکونه نه وو خلکو خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې
دغه سپینځورو به د خپل پر ملا باندې سره تلیخ بانک نه وو صندوق نه وو صندوقچه نه وو
همدا موضوع سیړو په پیل کې د بانک لرغونتوب ته تم کیږو بیا بانکي سیستم سیړو او د خلکو خبرې هم اورو زه وګم جبار خیل يم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده
ځای دی چې هلته خلک پیسې، زیورات، مهم اسناد او ځینې نور ګران بیه شیان د خوندي پاتې کېدلو لپاره ږدي. په افغانستان کې بانک د پرمختللو هیوادونو په پرتله دومره اوږده سابقه نه لري. د لومړي ځل لپاره په 1912 کال د ظاهرشاه په وخت کې د ملي بانک په نوم بانک له 9.6 میلیونه افغانیو سرمایه سره په کار پیل وکړ چې 2.2% برخه یې خصوصي او 28% یې هم دولتي وه. لږ موده وروسته د یاد بانک سرمایه 40,000 ډالرو ته ورسېدله. د ملي بانک په رامنځته کېدلو سره په لوړه کچه اقتصادي بدلون رامنځته شو. ملي بانک د بهرني تجارت لپاره له آلمان، ایټالیا، انګلستان، هندوستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د وخت په تېرېدلو سره نور بانکونه لکه د افغانستان بانک، پښتني بانک او داسې نورو د خلکو پر مخ وار پرانیست. وړاندې تر دې چې د بانکونو لرغونتوب نور هم روښانه کړو، هغو زمانو ته ورګرځو چې بانکونه نه وو. د کندوز اوسیدونکی احمد جان وایي چې که څه هم هغه وخت دومره پیسې نه وې، خو همغو لږو هم زیات ارزښت درلوده. خلکو به ډېرې په قدر او غور سره ساتلې.
واسکټانو کې به مو کولې یا کورتۍ دې به زنځیري جیب درلودی او یا به یو ساختي پټاکې ځانه د موچان جوړولې په هغه وختو کې. نو دغه سپینزورو به د خپل پر ملا باندې سره خپل په پرتګال شوې زړولې. دغه یې بس ورسره به ویل به پخوا پیسې وسلو روپوم ډېر امنیت درلودی. نو پخوا په دغه ځای کې ساتلې خورې بانک نه و، صندوق نه و، صندوقچان نه و، ځان سره به ګرځول دم از چوی ورسره به وزاتن کورپشیان کې سره ساتل کا بازار خورجین غوټه په داخلو کې صندوقچه مونږ چا سره پیدا سول.
کاغذي پیسې د بانک له تاسیس څخه مخکې په 1299 کال د شاه امان الله خان په وخت کې د خلکو لاسونو، جیبونو او بکسونو ته ورسېدلې. د یادو پیسو له بې وخته زړېدلو او ورکېدلو څخه د مخنیوي لپاره او د ځینو نورو اړتیاوو له وجې د بانک ضرورت احساس شو. د بانک د تاریخ د لا روښانه کولو لپاره مو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد پوهنیار اکلی رحین څخه پوښتلي دي. نوموړی په پیل کې د بانک د کلمې د معنا پاکله وایي.
د لومړي ځل لپاره په ایټالیا کې د بانک په نوم بانک هغه اوږدو چوکیو ته وایي چې خلک په هغې کې نسته او دغه تبادله یې کوو. او دلته داسې یو سیستم رامنځته شو چې کم خلک یو هیواد نه بل هیواد ته ته دغه بانک کم کسان چې ایټالیا کې وجود یې درلودې دوی ادو پیسې اخیسته په مقابل کې یو سند به یې ورکوو. نو اساس د بانک په دنیا کې د ایټالیا څخه رامنځته شو او د هغې نه وروسته که افغانستان ته راشو، په افغانستان کې د مجید زابولي په نوم زموږ یو تاجر هغه په 1911 کال کې یو مالی نهاد رامنځته کړ. هغې نه وروسته توجه دې ته شو چې مونږ کولای شو دغه مالی نهاد په یو رسمي بانک په شکل استفاده کړو چې په 1912 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډېر زیات لاسته راوړنې لري. تولیدي بخشونو کې ډېر زیات نهادونه سپورټ کړ، د هغو نه مالی ملاتړ وکړ چې هغه رامنځته کړ. مثلا مونږ که د نساجي فابریکې وګورو، د قالین بافي فابریکې وګورو، د میوجاتو د پروسس فابریکې وګورو، ډیر زیات په افغانستان کې د ملي بانک په واسطه ملاتړ شو.
د افغانستان بانک ته د بانکونو مور وایي. دا چې یاد بانک څه وخت رامنځته شو بیا هم استاد رهین وایي.
په 1913 کال کې توجه دې ته شو چې ښه به دا وي چې مونږ یو مرکزي بانک ولرو. په 1913 کال کې مرکزي بانک رامنځته شو چې د افغانستان بانک په نوم یادیږي، چې دغه بانک د بانکونو د مور په نوم یادیږي، همچنان د دولت د بانک په نوم یادیږي. دغه پیسې چې اوس په افغانستان کې استفاده کوو دا د بانک مرکزي په واسطه چاپ شوی او مونږ ته د ارزښت وړ دی. د هغې نه وروسته ځینې نور سکتوري بانکونه رامنځته شو. کله چې په 1920 کال کې د بانکدارۍ نوی قانون نافذ شو، موږ د بانکداري نوی سیستم تطبیق کړ.
کله چې په افغانستان کې د بانکونو قانون جوړ شو او د اساسي قانون په 10مه ماده کې ځای ورکړل شو، له بلې خوا مرکزی بانک هم د خصوصي بانکونو مسؤلیت تضمین کړ. نو له دولتي بانک سره خصوصي او بهرنیو بانکونو هم کار پیل کړ. د بهرنیو بانکونو د نمایندګیو له ډلې څخه الفلا بانک، پنجاب نېشنل بانک، آریان بانک او حبیب بانک یادولی شو. د بانک د ارزښت پاکله د غورو سنکې نجیب وای
د غلون په ځواب په لیار به پیسې ورلې په رقم بل رقم په کورو کې به ساتلې او په دودکش کې ورساتې او په داش کې ورابې او موږ خوړلې پیسې په دودکش کې وړې یخې دي. کوم کارتن مرتن کې به چې جمع شوی د پیسې خوب کار نه دی، مال ته پاتې دی او بس چوری شروع کړې د پیسې نیمګای نیمګای سوې وي. زه خپل د نن مې پیسې په کور وي ولایت نه ورور ته مې ټلیفون وکم او د مو په اکاونټ باندې مو ته پیسې ورولې چې دلته کابل کې مې پیسې په کور دي. بس یو سات پات چې ورشم پیسې ور وخلم، یعنی یو وخت تذکره کار و دوی هفته ز منتظر ما تر ونه شد نو پیسو ته بیا مال یار سنجاوله چې زبد د غلون د سر رقم لګم نو د بانک مساله و داسې مساله ده چې به جنجاله ده پتو شغه مقدار پیسو چې کار ور کړی شي ډیر په اسانه طریقه ور وکړي
له خصوصي بانکونو څخه د مرکزی بانک څاره نه دي سبب شوه چې ګان شمیر خلک په خصوصي بانکونو لکه نوې کابل بانک عزیزی بانک میوان بانک باختر بانک غزنفر بانک او داسې نور باندې باور وکړي یاد بانکونه د پیسو له راکړې ورکړې سره د دولت د کارکونکو معاشونه هم ورکوي د برق بل او د پوهنتونونو فیس اخلي بیا یې اړوندو ادارو ته سپاري
نو مجمل دی پخوا مې ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي تېر یادونه را تازه کوي
دا چې عام خلک د بانکونو په حقله څه نظر لري له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غوږ شئ
نو مې امجد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم دا څه نشي چې حکومت سبا خراب وي او ټول پیسې مېسې هر څه رانه وړي دغه نه ښه ده چې په جیب کې را سره یا په کور کې صندوق کې پرتې وي داسې مطمئن ځای کې پرتې خپله بانک کې نه ساتي
زما نوم عرب شاه او د قرهباغ اوسېدم زه بانک ته ډېر خطر راغلی چې یو مقدار پیسې ما سره شته دی نغدي دا غواړم چې په امن په خاطر باندې په بانک کېږدم او په بانک کې موږ ته ساتي کنه
نوم واحد الله دی لوګر ولایت نه بانکونه د اعتبار وړ دي ځکه چې د افغانستان بانک ته تصدیق لاندې دي که کوم بانک مثلا ماتېږي یا توان کوي د افغانستان بانک حمایتي وي د خلکو توان ورکوي د خلکو پیسې دارایي نه سوځېږي بانک ملي تضمین ته اخیستی دی په هر صورت چې دي محفوظ ده دارایي
دا محل په افغانستان او ولایاتو کې 14 بانکونه فعال دي چې یو یې دولتي او نور یې تجارتي دي د بانکي سیستم او خلکو ته د خدماتو په حق له زمک همکاري فرشتې مرسل د افغانستان بانک له کارکونکي عبد الله فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
څنګه یو څوک کولای شي چې په بانک کې حساب خلاص کړي
ډیر اسانه لار ده چې مثلا تذکره ده نه کور کې چې اوسی دی برق بیل ده کوم ځای کې چې اوسی وکیل گزار یو امضا یا یو تصدیق ده د اکثره بانکونو د پالیسی ده چې 1000 روپیه باید ولري چې هغه حساب خلاص کړي
بانک کوم کارونه د خلکو لپاره کوي او کوم سہولتونه رامنځته کړي
پیسو را جمع کول دي پورونه ورکول دي سپما حسابونه دي جاری حسابونه دي محلي حسابونه دي جاری حسابونه دا غي حسابونه دي چې چیرته یو څوک واړی بانک سره پیسې کېږي هغه وخت کول شي پیسې وباسي محلي حسابونه غي حسابونه دي چې هغه دی وخت 20 سره سم مثلا مشري ته وخت ورکول کی تومره پیسې په تومره وخت کې وستل شي خپل پیسې زه د بانک سره د تومره وخت لپاره کېږم کله چې هغه په قابل کې بیا نوري پیسې ورکي بانک
یعنی اضافه پیسې ورکي پیسې کار ورته کوي
یعنی د پیسو په مقابل کې پیسې ورکوي چې هغه ته مونږ ګټه ویلې شو او بل سپما حسابونه دي څو غواړي په بانک کې پیسې کېږي د زیات وخت لپاره وي خو وخت معلوم شي مثلا د څو وخت لپاره باید وي
اوس د نور سیستمونو سره مانځته شي مثلا په اسانه کوي چې د کارت په ذریعہ خپل پیسې واخلي دا سہولتونه راته وځي کړی
که چیرته نړیوال سیستم ته وګورو هیڅوک په جیب کې پیسې نه ګرځوي یعنی کیش نقدي پیسې په جیب کې څوک نه ګرځوي ټول سیستم د کارت لاره مختزي یعنی که چیرته ته غواړي یو څو واخلي کارت تر سره دیارې سوپر مارکیټ ته ځي مغازي ته ځي کولای شي مغه کارت په واسطه هر څه ترلاسه کړي هیڅ ضرورت نشته چې ته خطر سره مواجه شي پیسې درنوره کې شي یا خراب شي دا سره یو کارت دی
په افغانستان کې دا سیستم شته
دغه سیستم ډیر کم دی ATM د چاغه د پیسو راخستل دي تر اوسه دومره پرمختګ نه دی کړی دومره غم نه دی لکه انلاین پیمنت دی اوس رایت شوی دی سیم کارت لاره ته کولای شي برق بیل کې
اوس درته وایي چې پرته له پیسو څخه نور کوم شیان په بانک کې ساتل کیږي
مثلا طلا ده ځینې نور قیمتي توکي دي او ځینې داسې سندونه دي چې یو ادارې نه اخلي کولای شي بانک سره کېږدي د یو چیک په شکل
د کور قباله
ده ډیر مسایل دي چې بانکونه کولای شي خلکو سره کومک وکړي خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي
تاسو مخکې له قرضینې یادونه وکړه چې ځینې بانکونه یې خلکو ته ورکوي چې مشکل پیل کا کوم کس چې غواړي له بانک څخه قرضه واخلي کوم شرایط باید ورته پوره کړي
ته چې پور اخلي تا سره باید قباله وي مثلا چیرته کاروباري ځای لري دغه ځای جواز در سره وي یو شرکت لري دغه جواز در سره وي یتمن یو تضمین باید ورکړي چې 100% دغه پور هغه کوم څه چې تضمین کې ورته کېږدي هغه باید پوره کړي.
که در ته وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان په بانک باندې بې اعتماده شوي دي، مرکزي بانک څومره نور بانکونه تر څارنې لاندې لري او خلکو ته ډاډ ورکولی شي؟
ځینې مسایل دي چې هغه ډېر په لوړه سطحه وي، نور په ټوله کې په ټولو بانکونو باندې د هغوی د مقرراتو جوړول، بانکونو ته باید هغه کړنلارې موږ وښیو چې ټول نړۍ کې دغسې شته دي چې مرکزي بانکونه ځي، شخصي بانکونه او نورې مالي ادارې، یوازې بانکونه نه، نورې ټولې مالي ادارې چې په هیواد کې شتون لري هغوی لپاره جواز ورکوي، د هغوی نظارت کوي، د هغوی لپاره دغه مقررتي بخشونه جوړوي، مقررې جوړوي، په هغوی باندې بیا پلي کوي تر څو د خلکو هغه څه چې بانک سره کېږدي هغه باور چې دی هغه وساتي او بانکونه نشي کولی غیر قانوني کړنې ترسره کوي، او که چېرته ترسره کوي نه حتی د هغوی کړنې جواز هر څه له منځه وړي.
ډېره مننه ژوندي
درنو دوستانو، په دې هیله چې پیسې او نور قیمتي شیان مو په بانک کې خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.